یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمې ورځې د غونډې په اړه معلومات درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې په چاودنو کې د زده کوونکو له مرګ ژوبلې وروسته د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره نوي پلانونه په پام کې لري. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ایران دفاع وزیر وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. تاجکستان په یوه زندان کې د څوارلسو بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې، او هغه له دې پلوه چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنې ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوي نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ وم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوي پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې وم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره څلور موضوع پیشرفت زیات کردیم، مخاطر جمعي پیدا کړیم، از اینکه از اراضی بزسته
موږ په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډېر پرمختګ کړی. ډار مو ترلاسه کړل چې له خاورې د نړۍ په ضد کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وشي. په اوربند کې هم پرمختګ کړی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره وځي. له طالبان سره د امریکایي هیات وم پړاو خبرې د چنګاخ یا سرطان په ومه پیل شوي او شپږ ورځې دوام کړی دی. د کاپیسا چارواکي په یوه هوایي برید کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسفزی وویل چې دغه وسلوال د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په دری غینو افغانیه کې د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي او ورسره وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه دره د نجراب یوه ناامنه سیمه بلل کېږي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره د دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ دغه غوښتنه پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړین خپلواکي ومنل شي او په چارو کې مداخله ونه شي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د اتلې یا میزان په شپږمه به ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او په ټاکلي وخت ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وای د بریتانیا له خوا تیرونه د تیرو دی وکشته نیول کېدل ګواښون کې یو غلط اقدام مو. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبه په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون لارې خبرې دا وکړې. د بریتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تیرونه د پنځشنبه پورس په جبل الطارق کې د تیلو لیږدولو یو کشته چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه تیل سوریه ته لیږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د جبل الطارق چارواکو د دې سیمې له سترې محکمې اجازه ترلاسه کړې ده چې دغه کشتۍ له تیلو سره د څوارلسو ورځو لپاره وساتي. تاجکستان په یوه زندان کې د څوارلسو بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې پرون د شمالي سیمې سغد له یوه زندان څخه د دوشنبې ناراک او یاوان زندانونو ته لیږدول کېدل. د تاجکستان د عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، د انتقال په وخت کې یوه بندي پر نورو 15 بندیانو د ډوډۍ درې ټوټې ویشلې وې. اعلامیه وایي کله چې بندیان پلازمېنې دوشنبې ته ورسېدل روغتیایي وضعیت یې خراب شوی دی. د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د پی کې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د روسیې د سایبیریا په ارکوتس کې هغه د ژغورنې دیرش مامورین چې لا درک وو بیرته پیدا شوي او ژغورل شوي. دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو. سیمه ییز حکومت پرون اعلان وکړ چې 11 تنه نور هم لا درک دي چې حکومت د برخلیک په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. په دغو سیلابونو کې 22 کسان مړه شوي وو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبلې نیمه پای لوبه سبا د هندستان او نیوزیلند ترمنځ کېږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له نهو لوبو وګټلې او درې درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستۍ ځای لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. بابا ورچې د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. د دې خبرو د احتمالي نتیجو په اړه یو مرکه لرو.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان راغلي دي د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. په نورو موضوعاتو کې د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د زیاتو ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر وایي په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې کشتۍ ضبطول یو تهدیدونکی اقدام و. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام کې په ښوونځیو کې د رایې ورکولو د مرکزونو د جوړولو پر ستونزو خبرې کوو.
که چیرته د پوهنې وزارت یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه مشکل پیښیږي، هغلته کومه صدمه ورته رسیږي، د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي.
نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. له کابله د افغان سیاستوالو او د یو شمیر حکومتي چارواکو په ګډون د دې غونډې ګډونوال په دوحه کې دي او د طالبانو له استازو سره خبرې اترې کوي. دا خبرې اترې رسمي بڼه نه لري او نه دوی د کومې پریکړې صلاحیت لري. چارواکي وایي چې دوی به یوازې په خپلو کې خبرې اترې کوي او د اعتماد جوړونې په برخه کې به یو دا غونډه د اعتماد جوړونې لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د دې غونډې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د کابل استودیو اجمل تورمان راسره دی، په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمان صاحب، د نننۍ غونډې اجنډا معلومه ده؟
بله تکل سپ لکه څنګه چې تاسو ویل نن په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دوهمه ورځ ده. د خبرو اجندا نن هم د پرونیو بحثونو دوام ده او کچيري د دغه غونډې د ګډونوالو د خبرې په اساس باندې کچيري توافق راغی نو دوی به یو ګډ اعلامیه هم صادره کی. پرون چې تر اوسه خبرې نه وي پیل شوې دي، د نن ورځې خبرې جزئیات نه دی راوتی، لا خو د پرون د ورځې خبرو په اړه تکل سه ویل کیږي چې د دغه خبرو څخه یو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه مذاکراتو کې طالب استازي د شوې هوکړې خلاف له خپل شخصي دریزه خبرې نه کوي. د دغه سرچینې په وینا په دوه کې د طالبانو دفتر یو غړي شیر محمد عباس سانګزي ولس دقیقې د طالبانو پالیسي د یو دولت په توګه تشریح کړي چې د افغانستان پلاوی د یو شمیر غړو له غبرګون سره مخ شوې ده. دغه سرچینې دغه شان د هم زیاتوي تکل سیب چې د امریکا او طالب استازو له روحي ښکاری چې سره هوکړې ته رسیدلي او ښایي ځینې کوچني اختلافونه موارد پاتې وي. ازادي راډیو ته دغه سرچینې په وینا د دوه غونډې ګډونوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له جزئیاتو بې خبره دي. ورته وخت کې د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم چې د دوه غونډې ګډونوال دی ازادي راډیو ته وایي چې طالبان لوري د اوربند اعلان تمه به یو بې ځایه هیله وي، ځکه د په وینا د دغه ډلې استازي د اوربند اعلانولو لپاره هیڅ ډول تیاری نه ښیي. تکل سیب وړاندې یوې بلې سرچینې بیا د قطر له غونډې ازادي راډیو ته ویلي چې طالب استازو په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلانو په جلا کولو هم ټینګار کړی دی. د دې قسم وایي چې طالبانو د ښځو د کار کولو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ښځې په یو لازم محیط کې کولای شي چې کار وکړي. نو نن هم تر ډیره پرې تمره چې په همدې موضوعاتو په ځنګړي ډول د یو بل ته د تفاهم پر پروسه باندې خبرې وشي، او لکه څنګه چې په سر کې ویل ټاکل شوی ده چې که دغه خبرې یو توافق ته ورسیږي نو د غونډې په ورسته برخه کې چې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده یو ګډ اعلامیه هم صادرې شي. بله تکل سه
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو و هم اوریدل چې په قطر کې بین الافغانی خبرو دوهمه ورځ ده. د نننۍ ورځې د خبرو اترو په اړه ډیر جزئیات نشته په دې خاطر چې لنډه شیبه مخکې دا غونډه پیل شوې ده، خو پرون د غونډې په جریان کې تاسو د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې واوریدل چې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په قطر کې پیل شوې بین الافغاني خبرې د یو پله حیثیت لري او دا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. له دې ډلې حاجی سید داود وایي امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په اړه یو تفاهم ته رسیدلي دي، نو ځکه خوشبینی زیاته ده. لکه غلی حاجی داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د غونډې په اړه ترې پوښتلي دي.
د قطر په غونډه کې د غکم افغانان چې د کابل تللي دي یا هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي، دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیشي، چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي، دغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه، یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه، البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډیر مهم کسان هم پکې دي، حتی ولسمشر ته نږدې کسان، سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلې را بدلې دپاره او د یو پله په حیث فکر کوم چې راتلونکي ناسته به لاره هواره کړي.
ایا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي، نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي؟
خبره دقیقه ده. زه به دې نه لږ زره مخکې هم اشاره وکم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي، او تاسو خبر یاستئ چې عمران خان د جولای په 28 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دغمره خوشبینه دی او دوی د دې غونډې ناراضی دی هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافی تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا دیارلس میلیارد ډالر وي هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولي دي. نو زه فکر کوم اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا نوینه تر سل فیصدو پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې حاجي صاحب ویلی شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بیغی نو په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بي د شکه کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شوې وه هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم په رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکار هم نه و، د افغانستان د سیاسینو ابتکار هم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو هم نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړه کېناسته په یو سکرپټ تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کېږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوې ده.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان متشبثینو علی بورد وایي که د افغانستان پاکستان ترمنځ د صادراتي لارو ستونزې حل نشي افغاني صادراتو ته زیان رسوي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره خبر کې اندېښنه وښوده چې په تورخم او سپین بولدک لارو کې په بیلابیلو پلمو د افغاني محصولاتو موټر درول کیږي چې ستونزې یې جوړې کړې دي.
موږ د ورځې سل موټر یو نیم سل موټر او صادرات لرو او دا لارې یو لارې د یاد وی لارې دي په لاره نشته. کچيري په تورخم بندر کې په موټران تلور ساته درول کیږي د تلاشی په نامه دا که یو سات درول کیږي د خپل یو افغاني ستې کیږي که دوه سات درول کیږي دوه افغاني. نو د دې مشکل د حل لپاره باید یو حیات ولاړتي او دا حیات الته خبرې وکړي.
ښاغلی حاجی اغا وایي وستربل هر وخت د تازه میوه او ترکاریو د صادراتو شدید موسم دی او دا شان ستونزې د صادراتو د لوړې کچې مخه ډب کولای شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې دروان کال تر پایه به د تازه میوه حاصلات د تیر کال په پرتله 15% ورپی. دغه ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د 1210 جریبه نوي احداث شوی وغونو لمخې شوای دی. د خاغلی تسل په خبره په نوي احداث شوی وغونو کې نږدې 900 په نوي سیستم سنبال انیلګي کې نول شوی او تر دې دمه خپایله هم ورکړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګ ولایت نه د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په څیر هر کال د تازه میوه د پام وړ حاصلات ترلاسه کیږي. د کابل په شاساس را کې چې وهنه اثر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني درس پوله، یو یورو نوي افغاني درس پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني 25 پوله، زر هندي کلدارې 1100 افغاني، زر ایراني تومان 6 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1509 افغاني.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ایران دفاع وزیر ویلی چې د برتانیا لخوا په جبل الطارق کې د یو ایرانی ټانکر نیول یو ګواښونکی عمل او ناسم اقدام و. امیر حاتمی دا خبرې نن د ایران پا پر دولتی ټلویزیون په یو وینا کې وکړې. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې را سره ده. فریبا، خبرونه ته ښه راغلې. آیا د ایران دفاع وزارت د ګواښ په اړه دوی څه وضاحت شته چې دوی دا ګواښ د څه لپاره کړی او څنګه؟
بله، مننه کوم تکل صاحب. د ایران دفاع وزیر په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو نوموړي نن د جولای اتمه په یوې وینا کې چې په ژوندۍ بڼه د یوې دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده، د بریتانیا دا اقدام ناسم بللی دی او هغه یو ګواښ بللی، خو دقیقې داسې څه په رسنیو کې نه دی خپره شوي چې امیر حتمی کوم ځانګړي ګواښ ته اشاره کړې وي چې دا څه ډول دی. خو په ټوله کې په جبل الطارق کې د بریتانیا لخوا د ایران د لوی تلړون کې بیړۍ نیول کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ویل کېږي دغه کښتۍ چې د جولای پر څلورمه د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول شوې ده، د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته اومد تیل لېږدول. په راپورونو کې دا یو داسې اقدام بلل شوی دی چې د تهران غوسه یې راپارولې او وایي کېدای سي له لویدیځ سره د ایران شخړې لا ډېرې کړي.
بله، او فریبا، دا اقدام خو یوازې د ایران د برتانیې لخوا د ایران پر وړاندې نه دی شوی، له دې مخکې د ایران هم خپل اقدامات درلودل. د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه یې وویشتله او په هغه باندې امریکایانو سخت اعتراض وکړ. نو دای چې دفاع وزیر دې مسایلو ته اشاره ونه کړه؟
دقیقا، د ایران دفاع وزیر دې موضوع ته هم اشاره کړې ده او ویلې دی چې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې چې دغه کشفي الوتکې راغورځول یو داسې پیغام ورکوي چې د ده په خبره ایران د خپلو پولو دفاع کوي. همداراز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم د دې و د پوز دی ول ورپوري جنرال عبدالرحیم موسوی له قوله ویل چې تهران له هیڅ وخت سره د جګړې په لټه کې نه دی، خو یوازې د خپل هیواد دفاع کوي. خو وروسته لغه چې د جون پر شلمه د امریکا یو بی پیلوټه کشفي الوتکه د ایران د پوز له خوا وشتل سو، د تهران او واشنگتن ترمنځ شخړې لا ډېرې سولې تر پخوا هم. ایرانی چارواکي وایي چې دا کشفي الوتکه د ایران حریم ته ننوتلې وه، خو واشنگتن بیا ادعا کوي چې هغه د نړیوالو اوبو پر سر ګرځېده. واشنگتن دغه راز د بریتانیایي ځواکونو له خوا د ایران د کې کښته نیول هم استایلې د کبیر ته د موضوع تر وګرځو. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د دې کښته تر نیول کېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګریس یو په نوم ایراني کښته نیول کېدو یو نیول کېدل یو غوره خبر دی. دغه کښته د جبل الطارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول شوی چې بریتانیا یې د خپل قلمرو بګنی پاینه، حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت تاول لري ویلي چې دا د اسپانیا د قلمرو وبدي. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو بیا په بیان کې ویلي دي چې موږ د لایل لرو چې وایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لېږدول. د ویلي چې دغه تصفیه ځای دغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول شویو بندیزونو کې شامل دی. او دا هم باید ویم چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د بریتانیا سفیر هم اظهار کړی دی.
ډېره زیاته مننه فریبا. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لا ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغانی خبرو نن دوهمه ورځ ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن څرګنده کړه چې دی روانو د سولې روانو هڅو ته هیله من دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو په دې اړه د نور تفصیل لپاره په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب،
لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د قطر ناست حکومت امیدواری لري او دوی هیله لري چې دغه ناست به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لامل وګرځي. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو د شورا له پیل وړاندې رسنیو ته په دې اړه خبرې کولې. دی وی البته زموږ خلام داد چې د غناست د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د پیل لامل شي او په پای کې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تکل صاحب لکه څنګه چې وړاندې وویل شول د قطر بین الافغاني ناسته چې تیر ورځ پیل شوې ده د جرمني او د قطر په کوربتوب باندې نن هم دوام کوي پیل شوې ده. په دغه ناسته کې له افغانستان 350 تنه چې په دې کې حکومتي مقامات هم شته، د افغانستان د ملي شورا غړي دي، سیاسيون دي، د مدني ټولنې استازي دي، یو شمېر مېرمنې دي، همداشان خبريالان دي او د طالبانو په نمایندګۍ باندې ولستنه په دغه ناسته کې برخه لري. دا چې نن په دغه ناسته کې سوال کیږي ورسره بل لاوریدونکو سره شریکو. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام صاحب قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن وویل چې دی د سولې روانو هڅو ته هیله من دی، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې دي او ټاکل شوي چې سبا سه شنبه د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ بیا هم په همدې ښار یعنې په دوحه کې خبرې دوام وکړي. د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د یو شمیر ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي د پوهنې وزارت له ویندوی سره خبرې کړي او په دې اړه نور جزئیات راکوي. فیروزا همدا شیبه د کابل له سټوډیو د په مستقیمه اړیکه راسره ده.
بله تکل صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل چې ما نن د افغانستان د پوهنې وزارت سره خبرې کړې دي، هغه دا وایي چې څنګه کېدای شي له دې وروسته زده کوونکي یا ماشومان چې زده کړو په مغزي او ښوونځیو کې زده کړې کوي د هغوی امنیت خوندي شي. د دغه وزارت ویاند وایي دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پړوي، ځکه هر اداره چې په هر ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم بل امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو په اساس جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. فیروزې قدر من اوریدونکو د پوهنې وزارت د ویندوی خبرې مو اوریدې چې وایي د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره وروسته له دې چې په کابل او غزنی کې په ښوونځیو کې د ښوونځیو ماشومان د طالبانو په حملو کې مړه او ټپیان شول، وایي چې نوي پلانونه یې د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیولي دي. دا به د دې موضوع جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. خدا شه به له غزنی نه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی. ګورو چې په غزنی کې له پرونی حمله وروسته چې هغه وخت د چارواکو په وینا 12 کسان پکې ټپیان شوي وو او لسګونه نو وبخې 12 کسان وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو. د دې موضوع نه وروسته اوس چارواکي هلته څه پلانونه او څه تدابیر لري؟ تاثیر صاحب سلامونه، چارواکو سره مو خبرې کړي، په غزنی کې اوس وضعیت څنګه دی او د امنیت په اړه اندېښنې څه دي؟
مننه ګران همکار. دا چې په غزنی کې پروان کال کې تر ټولو خونړی برید تیر ورځ تر سره شو، چې په هغه کې د دولتي چارواکو په خبره یو سلو واتیا تنو ته مزوب لا وشته ده. په دغه برید کې د کله چې ما د شپانې له رئیس سره خبرې وکړې دو اته تنه شولو چې په دې کې اته تنه وژل شوي دي. خو بیا وروسته دولتي چارواکو بلکې د ولایت ویان محمد عارف میری ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې 12 تنه وژل شوي دي، چې په هغه کې شپږ تنه اته تنه نظامیان دي او څلور تنه ملکیان دي. خو د دې تر څنګ کله چې ما د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وایي چې د قربانیانو د دې پیش په قربانیانو کې ملکي کسان زیات دي، په ځانګړې توګه د ښوونځیو ماشومان. خو د دې تر څنګ څو تنه ښځې هم په دغه ټپیانو کې دي. ډېری دولتي هستوکنیزو کورونو مارکیټونو دغو ته هم زیانونه اوښتي دي. خو دا چې په غزنی کې له دغه خونړي برید څخه زیات او مالي زیان اوښتي نښته دی. نو ورکیږي چې نن غزنی تر کابل څخه یو لوړ پوله پلاوی را روان دی تر څو د غزنی په امنیتي وضعیت له محلي ادارې سره خبرې وکړي. خو د دې تر څنګ چې تر اوسه ټول دغه جزئیات نه دي ورکول شوي چې په دغه پلاوی کې څوک دی، څه ډول پلاوی را روان دی. خو بل ورته چې ما کله په غزنی کې له ولسي خلکو سره خبرې وکړي، دوی وایي چې دولت باید په دغه ولایت کې امنیت ته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې حالات دومره ترنګلي دي چې خلک په کورونو کې ناسوب دي، د خپلو کورونو نه سره وتی. دوی دا هم وایي چې په غزنی ښار کې څه ناڅه امنیت شته، نور نو د ولایت ټول ولسوالۍ سقوط دي، لارې بندې دي، او یا هم مرکزونه یې ښار ته راوړل شوي دي.
مننه ډېره زیاته حبیب الرحمن تاثیر د ازادۍ راډیو خبریالو چې په غزنی کې له پرونی چودنې وروسته د وضعیت په اړه جزئیات راکول. دا شیبه 12 بجې